وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ د سرپرست والي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې حکومت په نظام کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او چاته د شخصي ونډې ورکولو موضوع نه ده تر اوسه مطرح شوې. دغه راز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي د وروستي راپور له جزئیاتو مو خبرو چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ادارې ته استولی او پکې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی دی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونو نجسه په وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رايي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په حکومت کې د سیاسي مشارکت د زیاتېدو لپاره لزنی او سیاسي جریانونو سره خبري پیل کړي. د هلمند چارواکي وایي په درې ورځنۍ جګړه کې د دریو طالب قومندانانو په ګډون دوه دیش وسلوال مخالفان وژل شوي. او د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکې موندنې ښیي چې هر ورځ له ننګرهار ولایت څخه شاوخوا 1500 لری سپینه ډبره بهر ته قاچاق کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په حکومت کې د سیاسي مشارکت د زیاتېدو لپاره لزنی او سیاسي جریانونو سره خبري پیل کړي. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې برخه کې د مشخص یو ونډې بحث نه دی مطرح شوی. د بداس حال کې د شهید بلخ سرپرست والي عطا محمد نور تازه ویلي چې له ولسمشر سره خبري پر مخ تللي او د یو شمېر څوکیو د ورکړې ژمنه هم ورسره شوې ده. د هلمند چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د طالب وسله والو لوی برید له ماتې سره مخ کړی او په درې ورځنۍ جګړه کې د درېو طالب قومندانانو په ګډون دوه دیش وسله وال وژلي او سلویښت نور یې ټپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسله والو مخالفینو سنگین ولسوالۍ پر بېلابېلو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ شول. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو لسګونه ماینونه کشف او شن کړی دي. امنیتي چارواکي وایي په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پر لفظي چاودنو درې ماشومان او 15 پولیس ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانې د امنیت امیر غنی الرحمن د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي چې چاودنې هغه مهال وشوه چې پولیس د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو.
15 نفره پولیس زخمي شوي دي چې هغه سرسري دي وو چې د ډاکټرانو سره په غوږ کې پښتنه وکړي. ان شاء الله دوی صحت ښه دي او درې نفره ماشومان هم چې زخمي شوي دي هغه صحت هم دي اندېښنې وړ نه ده. او دغه چاودنې
خو تر اوسه کومې وسله والې ډلې د یادو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکې موندنې ښیي چې هر ورځ له ننګرهار ولایت څخه شاوخوا 1500 لری سپینه ډبره بهر ته قاچاق کیږي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت باید د دغه قاچاق مخه ونیسي.
د عمومي لارونه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی د هغې لارونه 1500 لاری تیریږي او په دې کې زموږ سره ټاک یا د سپینه تیږه چې دا د هغې لارونه مستقیما یا پاکستان ته یا ځینې نورو هیوادونو ته ځي او د هغې ځینه اروپایي بازارونو ته ځي.
د افغانستان د قانونو او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه سندي ویلي. خو د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د قانونو د کیندنې او بهر ته د موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره به هڅې زیاتې کړي. او د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې نن سهار د چین ولسوالۍ په پخې سیمه کې هوایي برید کړی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د داعش ډلې د سلویښت کسیز ګروپ مشر شاهد عمر وژل شوی. تر دې وړاندې د ننګرهار چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسله وال وژل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
امریکا ایران ته خبرداري ورکړې چې د جنوري د 9 د اوږده واټن وشتونکو توغندیو تجربه د نه منلو وړ ده. امریکا دا هم ویلي چې د ایران لخوا د بالستیک راکټونو ازموینه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوي اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هالی دا خبرداری پرون ورکړ. نیکی هالی په دې اړه وویل دا وای ایران راکټونه توغولې دي. د منځنۍ کچې توغندیو دا تجربه د جنوري په 9 په 1 کړې ده. دا د منلو وړ نه ده او موږ غواړو دا خبره وکړو او په بیړه یې وکړو. ایران دا راپورونه نه دي تایید کړي چې بالستیک راکټ یې ازمویلی او ګواکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو څخه یې سرغړونه کړې ده. د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه دغه هیواد منع کوي چې د اټومي سرکو د لیږد لپاره راکټونه وازمویي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سوداګرۍ په برخه کې د دلوړ پوړي سلاکار د جاپان، جرمني او چین پر ضد لفظي جګړه پیل کړې ده. دوی پر دغو هیوادونو تور پورې کړې چې خپلې پیسې یې قصدن کمارزښته کړي چې په تجارت کې غیر عادلانه ګټه پورته کړي. لومړی ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د درمل جوړونکو شرکتونو رئیسانو ته وویل زموږ هیواد ډیر بد پر مخ یوړل سوی دی او موږ د پیسې د ارزښت کمیدو په اړه هیڅ نه پوهیږو. تاسو وګورئ چین څه کوي او جاپان د څو کلونو راهیسې څه کوي. دوی د پیسې په بازار لوبې کوي او موږ لکه ناپوهان ورته ناست یو. د جاپان د حکومت یو ویان په عکس العمل کې وویل چې ترامپ په بشپړه توګه ناسمه خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نیل ګورسچ ته دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کولرادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو 2 لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کیږي. که چیرته هغه تایید سي تمه کیږي د جنین د سخت د همجنس بازانو د واده او نور لانجمن مهم مسایل به تر پوښتنې لاندې راسي. د سې شنبې په ورځ ماښام ځینو کسانو په واشنګټن کې د سترې محکمې مخې ته د ترامپ د دغې پرېکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی شعارونه ورکول دوی وایي زما بدن دی، حق یې هم زما دی، بدن د دې دی، حق یې هم د دې دی. تیر کال جمهوري غوښتونکو د سترې محکمې د ریاست لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د نوماند په اړه له غور کولو ډډه وکړه او اوس هم ویل کیږي چې د قاضي ګورسچ نوماندي به هم له ورته لانجو سره مخامخ سي. په روسیه کې د اداري فساد د لوی منتقد او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مخالف الکسی ناوالنی محاکمې نن په کیروف ښار کې دوام وکړ. دغه ښار له مسکو څخه 800 کیلومتره لیرې دی او ناوالنی د پولیسو لخوا بدرګه سو. ناوالنی کیروف ته د تګ لپاره د الوتکې ټکټ هم اخیستی و، خو بیا هم پولیسو د محکمې حکم پر ځای کړ چې باید دوی ناوالنی محکمې ته بوزي. وروسته له هغه چې ناوالنی او د ده یو بل تورن سوی ملګری پیتر اوفیت سیروف محکمې ته 2 وارې حاضر نسول، محکمې پرون حکم وکړ چې دوی باید حاضرېدو ته اړ ایستل سي. اوفیت سیروف په مسکو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په همدې موده کې محکمې حکم صادر کړ او د له ناوالنی سره په یوه پرواز کې سفر وکړ. ناوالنی په 2012 او 2012 کلونو کې د حکومت پر ضد د لویې کچې لاریونونه برابر کړي وو. دی په 2012 کال کې د فساد په تور تورن سو او د 3.5 کلونو په بند محکوم سو. ناوالنی ویلي چې د 2013 کال کې به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو که دی د محکمې لخوا مجرم وپېژندل سي دی به ونه کړای سي سیاسي څوکۍ ترلاسه کړي. او همداراز په اخري خبر کې اورو چې اوکراین وایي د دغه هیواد یو سرتیری په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ په نښته کې وجل سوی دی. دغه نښته له تیرو 4 ورځو راپه دې خوا زیاتې سوي دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په 24 ساعتو کې 9 نظامیان او 1 ملکي وګړی ټپیان سوي دي. اوکراینی چارواکو په تیرو 2 ورځو کې د 2 سرتیرو د وژل کېدو راپور ورکړی چې په تیرو اونیو کې تر ټولو زیات تلفات شوي.
سلام ګرانو اوریدونکو، اوس هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. تر راتلونکو 2 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان فریز وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټی منفی 1. هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټی 6. قندهار کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټی 2. غزنی کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټی منفی 4. بامیانو کې به هم آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 10. مزار شریف کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3. جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9. بدخشان کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 11. او ګردیز کې به هم آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 4.
لعباد الله هنانزین هم پمننه چه د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو خبر کړو. ولانه په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي حکومت په نظام کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او چاته د شخصي ونډې ورکولو موضوع نه ده مطرح.
نه بل په آغاز شده البته در شاد کنه بسیل کلت میگیره تا ما مشارکت سیاسی بیشتر که بعد ما را خواب فعلا مطرح
ده. بلخ سرپرست والیا تا محمد نور وای په کابل کې د یو ولسمشر سره د هیواد په مهمو ملي مسایلو خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ته په نوي استولي راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی، خو د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونو ویلي.
زه موافق یم، خو بیا باید په دې هم خبرې وشي چې عام امریکایي قراردادیان او افغان قراردادیان ډېر لوی فساد کړی.
د امریکا د سرمفتش ادارې د غراز ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي.
موافق یم چې زیات تلفات مو درلودل، اما زه په دې عام یم چې د مونږ حاکمیت لا زیات شوی دی.
د دفاع وزارت مرستیال ویاندو د هلمند والی بیا وایي وسلوالو طالبانو د سنگین دی لوی برید په محل دازل خاصو تاکتیکونو کار اخیستی.
دازل دښمن د یو خاص تاکتیک نه کار اخیستی او چې د ډیر لرې فاصلې نه 2-3 کیلومتر نه دو تونلونه ویلي او د پوستو ته ځان رسولی و. او
ایران ته چې وړمه ورځې د لرې واټن ویشتونکو توغندی وازمو د امریکا له وروستي خبرداری مو هم خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف او سپورت خپرونې هم مه هېروئ. مخکله دی چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي د وروستي راپور له جزئیاتو خبر کړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ادارې ته استولی. د افغانستان د جمهوري ریاست د مرستیال ویان له وروستیو څرګندونو خبرېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په حکومت کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي لپاره له ځینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي، خو د مشخصې ونډې بحث تر اوسه نه دی مطرح شوی. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه بحثونه د ښې حکومتوالۍ په هدف پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور تېره ورځ رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دی په کابل کې د اول ولسمشر سره په د هیواد په یو شمېر مهمو مسایلو خبرو ته دوام ورکوي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ارګ مانی وایي د ښې حکومتوالۍ په هدف یې له ځینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي څو دوی ته هم په حکومت کې ونډه ورکړل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي که څه هم د کوم مشخص سیاسي جریان نوم نه اخلي، خو وړاندې د ارګ او د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې لا هم روانې دي. شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا تر اوسه په یادو بحثونو کې د مشخصې ونډې بحث نه دی مطرح شوی، خو حکومت هوډ لري چې په حکومتوالۍ کې د سیاسی جریانونو او شخصیتونو له تجربه ګټه واخلي.
په بانک کې ورود به حکومت وحدت ملی است
دای وی خه هغه څه چې د ملي والی حکومت پورې اړه لري هغه دا دی چې مونږ په د چارو په مختوړلو کې د سیاسي جریانونو له تجربه او وړتیاو استفاده وکړو. دا بحثونه د اصول په چوکاټ کې پیل شوي چې مونږ سیاسي مشارکت زیات کړو، خو تر اوسه د ارقامو موضوع لا نه د مطرح شوی. د افغانستان د ارګ مانی له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور تازه رسنیو ته ویلي ولسمشر غنی سره په خبرو کې د څوکیو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. نوموړي ویلي چې له ولسمشر غنی څخه د 15 ولایتونو 10 سفارتونو او د 15 انتصابي سناتورانو د ونډې غوښتنه مطرح کړې چې ولسمشر د غوښتنه منلې هم ده. د بلخ سرپرست والی همداراز ویلي چې د لارګ سره د جمعیت ګوند او اجرایه ریاست په استازیتوب خبرې مخته وړي چې تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړي. ومغوښتل چې د ښاغلي نور د دې خبرو په اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې لارګ مڼۍ سره په حکومت کې ظاهرا د جمعیت ګوند د ونډې پر سر په خبرو بوخت دی، خو وړاندې د جمعیت ګوند یوه ویانه په اجرایه ریاست کې ځینو منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې عطا محمد نور د دوی په استازیتوب لارګ سره خبرې نه کوي. له دې ټولو سره سره سیاسي کارپوهان بیا د ارګ مڼۍ او د بلخ د سرپرست والی ترمنځ روانې خبرې د اندېښنې وړ بولي. سیاسي کارپو اسحاق قطمر ویي له عطا محمد نور سره د ارګ معامله به پر حکومت د خلکو باور ته جدي زیان ورسوي.
د ملي وحدت د حکومت معنا دا نه ده چې 30% او 50% او 50% هر خوا ته ورکړ شي. زه د دې خبرو اترو مخالف نه یم، لیکن که په ونډو باندې موږ قدرتونو ته سهلو ورکو نو
خاغلی اتمر وایي که څه هم په حکومت کې د سیاسي ګوندونو ونډه د ښې حکومتوالۍ او د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي، خو دا چې هر سیاسي ګوند او شخص له خپل زور او نفوذ څخه په استفادې له حکومت څخه باج واخلي، دا د ده په خبره د ولس پر ستوني پښې ښودل دي چې پایلې به یې خورا منفي وي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې له فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ شوی دی. د جان سوپکو په دې مفصل راپور کې چې د امریکا نوی ولسمشر ته د لومړنی راپور دی، په ډیرو برخو کې د افغانستان وضعیت تیاره ښودل شوی دی. تفصیل یې د اسمت سرون په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوپکو د متحدو ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت ته په خپل لومړني راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت د شاوخوا نیم هیواد کنټرول په لاس کې لري. د امنیتي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو دی او د مخدرو موادو تولید په ډیریدو دی. په راپور کې یوه رڼا یا مثبته خوا په اداري فساد کې د پام وړ کموالی ښودل شوی دی. په دې راپور کې یادونه شوې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال له انتخاباتو وروسته واک په لاس کې واخیست، په افغانستان کې د فساد پر ضد په پراخه پیمانه مبارزه پیل کړه. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش د دفتر په 2018 مخیز راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل شوي چې د دوی دا درې میاشتنی راپور د امریکا نوي ولسمشر ته د افغانستان په اړه لومړنی راپور دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري په شلمه رسمن قدرت ترلاسه کړ. د سیګار مشر جان سوپکو ویلي چې دا د امریکا نوی ادارې ته ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له 2002 څخه تر اوسه پورې 111 میلیارډ ډالر لګولې پیسې وارسوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د سیګار د تازه راپور په اړه خبرګون نه دی ښولی، خو دفاع وزارت د سوپکو د راپور دا برخه چې د افغانستان حکومت د هیواد پر نیمایي برخه حاکمیت لري په کلکه رد کړه. یوازې په تیرو درو میاشتو کې د سوپکو دفتر د څیړنو په نتیجه کې په یوه مورد کې د 9.5 میلیون ډالرو قرارداد لغوه شو. دا قرارداد د امریکا د پانګونې د ادارې له لوري په کابل کې د یوه هوټل او اپارتمانونو د جوړولو په اړه و. د سیګار اداره په 2008 میلادي کال وروسته لدی جوړ شو چې په افغانستان کې د افغان یا امریکایي قراردادیانو له لوري د امریکایي مالیه ورکونکو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو یا خوړل کېدو راپورونه خپاره شول. سوپکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 1500 کلونو او د میلیاردونو ډالرو له لګېدو وروسته بیا رغونه لا هم ترنګلې او نامکمله ده. په راپور کې هم دراز ویل شوی افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د مرستندویانو مرستې، څارنې او د امریکا د پوز محدود تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري.
د سیګار په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی، خو د امنیت او مخدره موادو د تولید په برخه کې وضعیت خراب شوی دی. اسمت سرون بیا هم د موضوع له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له تحلیلګر عباسین بریال سره په یوه مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دی له دې خبرې سره موافق دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ شوی؟
نو دقیقا زه موافق یم، خو بیا باید په دې هم خبرې وشي چې کوم موارد دي او څومره دقیق دي. ما خپل رپورټ یو نتیجه لوستې ده، یو هغه کې چې کوم ټکو ته اشاره شوې ده په افغانستان کې له ډېره وخته د دې په اړه اندېښنه شته. څو ځله دا موضوع راپورته شوه، یو د نشه یي توکو په کرکیله او قاچاق کې زیاتوالی دی چې د ناامنۍ سره مستقیمه رابطه لري. بله مسله د راپور کې دا هم یاده شوې ده چې عام امریکایي قراردادیان او افغان قراردادیان د بیا رغونې په برخه کې ډیر لوی فساد کړی. حتی داسې یوه پروژه په 2002 کال کې شروع شوې لا تر اوسه پورې تکمیل نه ده. اما دوی د فساد په برخه کې د کموالي یا د فساد راکمېدو، البته نسبي راکمېدو ته هم اشاره کړې ده چې یو ډېر واړه حد کې هغه د مطالعې وړ ده، ډېر د خوشبینۍ وړ نه شي کېدلی.
په راپور کې د نورو برخو کې خصوصا د امنیت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر په ارتباط، د مخدره موادو د زیاتېدو په ارتباط ویل شوی دی چې افغانستان شاته کړی دی. دې ته په پام سره چې په امریکا کې نوې اداره رامنځته شوې ده، د دې راپور خبرېدل به څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم دا خو مناسب وخت و، یو هغه رپورټونه دي چې سیګار یې په عامه کچه خپروي د رسنیو د لارو، یو هغه دی چې دغې په هکله باندې جدي اقدام وشي. دا د سیګار دپاره لومړی ځل دی چې یو نوی حکومت چې د خپل قاطعیت په اړه هم جدي ژمنې کړي دي، دوی داسې یو رپورټ ورته وړاندې کړی دی. په دې کې داسې موارد زیات دي چې په خپله امریکا هم تر یو حده په تپړه ګڼل کېږي، او که نوی حکومت وغواړي چې یو سلسله تغیرات راولي، زه فکر کوم چې موثریت به تر دې زیات وي چې بیا بیا په افغانستان کې دا راپور په عوامو واورېدل شي. یو نسبي خطر هم موجود دی، هغه دا دی چې که د بیا مرستو په برخه کې او د شفافیت په برخه کې د امریکې اوسني ولسمشر ته چې اقدامات یې ډېر عجولانه هم دي او ډېر قاطعیت دی پکې، د دې باعث نه شي چې ډېر یو شدید تحریم ولګوي یا په هغې کې داسې شرایط رامنځته کړي چې افغانستان باید د هر څه حساب ورکړي او بیا وروسته د امریکې مالي مرستې د افغانستان سره زیاتې شي. او دلته دولتي تسکو له بده مرغه دومره دواکمنه لا نه ده نو پاده چې هغه دې وکولی شي داغسې یو سیستم دې رامنځته کړي چې په ډېر لنډ وخت کې دا ستونزې حل کړي او په شفاف ډول نړیوالې مرستې مصرف کړلی شي.
په دې راپور کې ویل شوي دي چې نسبت 2015 ته کمې سیمې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دي. تقریبا 60% خاوره وسوی د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د افغانستان دفاع وزارت دا راپور په دې برخه کې ردوي. دوی وایي چې ځینې سیمې موږ له لاسه ورکړي دي لیکن بېرته مو نیولي دي، حتی په همدغه درې میاشتنۍ موده کې. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي او څه نظر لري؟
یو ټکی خو باید ډېر واضح اوسېږي چې دا یو دقیق تخمین د بهرنیانو سره د افغانستان د وضعیت په اړه شته او نه ډېر دقیق د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره. دولت د حاکمیت دپاره یا د نظامي حاکمیت دپاره یو ډول تعریف لري چې هغه ډېر په خوشباوریو ولاړ دی، اما څه چې عملا موږ په صحنه کې ګورو هغه دا دي که یوه ولسوالي مثال کړو، که یوازې د یوې ولسوالۍ والۍ ودانۍ د دولت سره وي، دا په دې معنا نه شي کېدی چې هغه ولسوالي په هغو ولسوالیو کې حساب کړو چې د مخالفینو په لاس کې نه ده. زه فکر کوم د سیګار یوه اشاره دې ته هم ده چې بهرني ځواکونو ضرورت یو قسم هلته تصویر ترسیم شي.
د سیاسي چارو کارپوه عباسین امبریالو چې د سیګار په راپور کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د پرمختګ په اړه نظر څرګنده او د سیګار په راپور کې دغه راز د افغانستان د امنیتي ناوړه وضعیت په اړه هم وروسته راپور لرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرمفتشي ادارې په راپور کې د غراز ویل شوی چې په 2014 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د 2015 کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتو. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مسله تاییدوي خو ټینګار کوي چې افغان قواوو په 2014 کال کې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې. سالم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د مخکنی کال یعنی 2015 په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو یعنی سرتیرو او پولیسو وژنې 15% زیاتې وې. د دې ادارې په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو راغلي چې د 2014 میلادي کال د جنوري له اولې د نومبر تر 12 پورې 15 سرتیری او پولیس وژل سوي دي. د راپور په حواله په دې موده کې 11,000 نور سرتیری او پولیس ټپیان سوي دي. د سیګار په راپور کې ویل سوي چې د وژنو دغه ارقام د 2015 میلادي کال د ارقامو په پرتله 15% زیاتوالی شي. راپور وایي په ټول 2015 میلادي کال کې 15,000 افغان سرتیری او پولیس وژل سوي وه. د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش مپوښتلی چې ولې په 2014 میلادي کال کې د افغان پوځیانو په ځانګړي ډول سرتیرو تلفات زیات وه. هغه وویل افغان سرتیرو تیر میلادي کال زیاته مرګ ژوبله درلوده خو دوی ګڼې سیمې له امنیتي تهدیداتو خلاصې کړي.
په دې کې موافق یم چې مونږ زیات تلفات مو درلودل، اما هغه ځایونه چې مونږ لرو او تهدیداتو نه خلاص کړي، په تور د مثال د جاني خیل په پکتیا کې، اومنه په پکتیکا کې، او همدارنګ تګاب او راغستان په بدخشان کې، درکت په تخار کې، د گیزاب ولسوالی سی اوس ډیر وضعیت خدای، او همدارنګ د بالا مرغاب سی بادغیس پورې ارتباط لري. دا ټول هغه ځایونه دي چې د تهدیداتو نه مونږ خلاص کړی. زه په دې عام یوم چې د مونږ حاکمیت لا زیاته سوی دی.
افغان امنیتي ځواکونو له ناټو څخه امنیتي مسؤلیتونه په 2015 میلادي کال کې پر غاړه واخیستل. د بهرنیو قواوو جنگي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پای ته ورسید. په ډنمارک کې میشت د پوځي مسایلو تحلیلګر اسدالله پایام وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د دوی لپاره د یوې ښې رهبرۍ نشتوالی دی.
اردو او د وزارت داخلي او د امنیت څوک اداري مقامونه ضعیف دي، د ادارې کولو توان نه لري او دغه زموږ په تلفاتو باندې تاثیر لري. د دې لپاره چې خیالي عسکر شته او خیالي سلاوي تقسیم شوي دي، هغه سلاوي احتمالا بعضې خرچې شوي دي. کله چې علت پوښتل کېږي چې موږ ولې ماتې وخوړه، هغوی تلفاتو ورخي او هغه چې خیالي دي هغه هم په تلفاتو کې ورکوي. ډېره حساسه نقطه ده چې باید موږ ورته متوجه شو.
د امریکا او ناتو مقاماتو تمه درلوده چې افغانان به شي په 2015 میلادي کال کې لشه او خوندي ژوند څخه برخمن وي، خو په دې کال په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم د ډاډ وړ نه و. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ټینګار کوي د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د ولایتونو پر مرکزونو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله په مستقیمو ډزو او نښتو کې اوښتې، په دې معنی چې پر دوی د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لخوا مستقیمې حملې سوې دي. د سړک غاړې د بمونو او ماینونو چاودنه هم د افغان قواوو د تلفاتو لوی علت ګڼل کېږي. په 2018 میلادي کال د دولت د سلګونو وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه مو د سیګار د وروستي راپور مهمې برخې واورېدې او دغه راز د یو شمېر کارپوهانو نظرونه مو هم واورېدل. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان د خاورې نیمایي برخې وضعیت تیاره دی، ځکه چې دغه نیمایي برخه تقریبا ناامنه ده. یو یې هم هلمند دی. د هلمند ولي وایي وسلوالو طالبانو د سنګین د لوی برید په مهال خاصو تکتیکونو کار اخیستی. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت سم شوی او د سقوط شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره عمل یا روان دي. وسلوالو طالبانو دوه ورځې وړاندې د سنګین د بازار او امنی قمندانۍ پر یو شمېر پوستو ډله ییز بریدونه وکړه او د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې هم ونیولې. په دې بریدونو کې دواړو غاړو ته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام ورکول شوي. له لشکرګاډۍ ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د هلمند والی وایي وسلوالو طالبانو دا ځل په سنګین ولسوالۍ کې د مځکې لاندې تونلونه ایستلیول او د افغان ځواکونو یو شمېر امنیتي پوستو کې دننه خو ځینو ته یې چیرمه ډیر لوی چاودنې کړي دي چې یو شمېر امنیتي پوستې له منځه وړي دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق شمېره نه ده معلومه، خو وسلوالو ته په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
دا ځلې دښمن د یو خاص تکتیک نه کار اخیستی او چې د ډېر لرې فاصلې نه 2-3 کیلومترو نه دو تونلونه ویلي او د پوستو ته ځان رسولی و او اغیز کې په ټنونو بارود ځای په ځای کړي وو او هغه تقریبا شپږ شاوخوا پوستو ته چیرمه او یا خپله پوستو لاندې دا ساحو ته د انفجار ورکړی و. دقیق عمر د موږ د پرسونل د شهیدانو او د تلفاتو نه دي معلوم موږ ته تر اوسه، ځکه چې ساحې ته د موږ قوتونه هغه ساحه چې خپله زیانمنه شوې هغې ته نه دي رسېدلي. په شاوخوا کې سیمه کلا بند کړې ده. د دښمن 2 کسان مړي ځای په ځای پاتې دي او 40 کسه زخمیان دي چې هغه یې د صحنې نه ښکلي.
د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا د افغان ځواکونو پر یو شمېر پوستو بریدونه ترسره شول چې د سنګین د ټولنیز شورا د غړو د راپورونو له مخې د ملي اردو او ملي پولیسو 8 پوستو پکې سکوت شوي او دواړو غاړو ته درانه تلفات واوښتل. د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو شاوخوا 40 کسان وژل شوي او شمېر نور ټپیان دي. د سنګین د ټولنیز شورا رئیس میرزا خان د سې شمې په ورځ رسنیو ته وویل په سنګین کې د سرتیرو شمېر کم دی او د سکوت شوو سیمو د بیرته نیولو توان نه لري، خو د هلمند والی وای اضافي او کافي سرتیر رسیدلی دي او عملیات ادامه لري.
اغه ځواکونه چې سنگین کې د دغې سیمو د برت نیولو او یا د تقوی د پاره په کار و اغه سیمه ته رسیدلی. کومندوی ځواکونه نور ځواکونه او ساحه د اوا د لارنه د موږ په کنټرول کې ده. کدی دې ضرورت پېښ شي چې موږ نور قوتونه ته ولېګو هم شته دي چې ور ولېګو. په سنگین کې خپل د 215 قلو اردو رئیس ارکان شته ده، هغه سره د قپ د قمن په تماس کې او څه جزئیات چې وي تاسو سره ان شاء الله اندکم شریک.
شغلی حیات ول په سنگین کې د جګړې شدت کم شوی دی او سلوال د سیمې څخه وټولو تاړ شوی دی. کڅوم طالبان تر اوسه د والی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو کار یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې په سنگین کې جګړه دوام لري او ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو څخه نیولې دي. د طالبانو د ویان دغه خبرې حکومتي لوري نه مني. سنگین د لشکرګا په شمال کې د مساکلا او کجکی ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري. د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې د تیرو لسو کلونو راهیسې د وسلوالو مرکزونه دي. ویل کېږي د نشي توکو د پروسس او قاچاق لوی لوی مرکزونه پکې وجود لري او اکثره قاچاقبرې په یاد ولسوالۍ کې د حکومت په ضد د جنګېدونکو وسلوالو مالیتم ویل کوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه په راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف او سپورت. خو له دې مخکې بیا هم ملالۍ بشیر استډیو ته راغلې. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ننګرهار چارواکي وایي د بهرني ځواکونو بي پيلوټ الوتکې نن سهار په اچین ولسوالۍ کې هوایي برید کړی. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی نن د افغانستان ټولو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پخوانۍ او اوسنۍ دوسیې به په جدي توګه وڅېړل سي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې خونړۍ حملې مخه نیول سوې ده. امنیتی چارواکی وای په خوست ښار کې ملي لوبغالی ته نږدې دوه پرله پسې چاودنو درې ماشومان او پنځه پولیس ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سوداګرۍ په برخه کې د دلور پوری سلاکار د جاپان، جرمني، چین پر ضد لفظي جګړه پیل کړي. دوی پر دغو هیوادونو تور پورې کړی چې خپلې پیسې قصدن کمارزښته کړي چې په تجارت کې غیر عادلانه ګټه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماټان د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اجرایوي فرمان پر ضد اعتراض کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ.
او اوس هم عباد الله هننزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام ګرانو اوریدونکو، وسم ورزشی خبرونه چې زه عباد الله هنانزه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زمبابوي پر وړاندې په دریمه لوبه کې بریالی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل
افغانستان 209 منډې جوړ کړې وي او په مقابل کې زمبابوي هیواد فقط 115 منډې جوړ کړې چې د بالینګ په شوبه کې نواسان او 15 لوبغاړي وسوځول ډېر ښه وځلېدي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زمبابوي نه دوه نورې لوبې هم ګټلې دي. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ څلور ما لوبه به سبا ترسره شي. د افغانستان د شاهین اسماعیل د فوټبال ټیم د تاجکستان له حاصلاتو فوټبال ټیم سره د سی ای جام د پلی اف په سیالیو کې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه د شاهین اسماعیل په کوربتوب په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. ښاغلی کاظمی وویل د دغو سیالیو دویم پړاو به د فبروري میاشتې په دویمه په دوشنبه ښار کې ترسره شي. او د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته لاړل. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو مسؤل عاطفه محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شپږ افغان لوبغاړي او دوه روزونکي ګډون کوي. اغلی محبوبی زیاته کړه دغه لوبې د اتو هیوادونو په ګډون د فبروري په څلورمه پیلېږي. له پاملرنې مننه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د نورو سپورتي پیښو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام ته هم منتظر پاتې شئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس یو سیمه ایز او نړیوال موضوع راخلو. امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندي هغه ازمیښت چې د تېر یکشنبې په ورځ کړی هیڅ د منلو وړ نه دی، او دا د ایران او د نړۍ له لویو قدرتونو سره د شوي اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایران ته خبرداری ورکړ چې د توغندي وروستۍ ازمیښتې هیڅ د منلو وړ نه دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا خبره پرون د امنیت د شورا د بندو دروازو تر شا غونډې څخه وروسته وکړه چې د ایران د دغه ازمیښت د څېړنې لپاره د واشنگتن په بلنه ترسره شوه.
ایران د جنوري د میاشتې په 9 د تیرې یکشنبې په ورځ د منځني حجم یو توغندی د ازمایښت لپاره وتوغاوه. دا مطلقا نه منل کیږي او موږ وغوښتل چې دا موضوع په عاجله توګه مطرح کړو. هغه څه چې موږ د یوه واقعیت په توګه ورباندې پوهیږو دا دی چې 2021 پریکړه دا ویلي چې ایران باید د بالستیکي توغندیو آزمایښت ونه کړي. د بالستیکي توغندیو آزمایښت او دا فیصله په 2015 کال کې شوې ده.
میرمن هیلی د ایرانی چارواکو دا خبر هم رد کړه چې ویلي دي چې دغه آزمایښت د امنیت د شورا د پریکړې څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي او دفاعي بڼه لري. هغې وویل چې ایرانیان په دې پوهیږي چې هیڅ کوم ډول بالستیکي توغندي چې سرو کې انتقالولی شي باید ونه آزمایي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې کوم توغندی چې ایران د یکشنبې په ورځ وازمایي 500 کیلوګرامه سرو کې تر 300 کیلومترو پورې رسولی شي. هغې وویل چې دغه توغندي اټومي روکی په اسانۍ انتقالولی سي. مرمن هیلی خبرداري ورکړ او ویل چې مونږ ژمن یو چې ایرانیان باید په دې پوکلو چې مونږ دا مسأله هیڅکله زغملی نسو. په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر ماتیو ریکرافت هم د ایران دغه آزمایښت د امنیت د شورا د پریکړه لیک خلاف وګڼه. خو د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ وویل چې دغه آزمایښت د امنیت د شورا د 2021 پریکړې څخه بهر دی او د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ځان څخه دفاع لپاره د نورو اجازې ته اړتیا نه ویني. د امنیت د شورا 2021 پریکړه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي توافق وروسته وشوه او دغه توافق یې تایید کړ. په دغه پریکړه لیک کې له ایرانه وغوښتل شول چې د داسې بالستیکي توغندیو پراختیا څخه چې اټومي سرو کې انتقالولی شي تر اتو کلونو لاس واخلي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومان واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفیم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استاد په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغې اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي په هغې کې انټیبیوتیک دي چې موږ او تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي او سلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسینونه ښي په خوا کې د پولیو واکسین هم چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایې؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او د دې په اجزا او موزان سرته رسولی دی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغې هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دی ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات ونه لري، په هغې باندې د حلال او د حرامو فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دیسه شی وخت چې یو چاته په خپله په دې هکله باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولی شي؟ دا په خپله یو ناپوهتیا ده. بله خبره دا ده زموږ په اطرافي سیمو کې یا په مجموع د هیواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه، ځورېدلي او کړېدلي پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته ده چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي او هغه یو اسلامي مملکت. حالت دی اوس په ایران کې جوړیږي په هندستان کې جوړیږي په هندستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستل دی یعنی هم اسلامي علوم لستل دي د لسانس تر سوی پورې او هم طب لستل دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین چې جوړیږي نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي اوس ګوره که چېرته دا حرام وي نو په دغه نورو هیوادونو کې چې استعمالیږي هلته ولې حرام نه دي پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی مسلمان دی نو هلته هم دا استعمالیږي
همداسې عربستان
کې استعمالیږي په ایران کې استعمالیږي قطر نظر لري چې نورو دنیا کې که دا حرام وي نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده او ډیر ښه علما دي هلته ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي نو هغوی به ډیره پخوا مخه نیولې وه غږ به پورته کړی و دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو وځپل شو مایوبه شو کمزوري شو او بل اخر د ژوند نه هیڅ نه استفاده ونه کړو د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو.
د تاسو په نظر علما او ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دیني عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوهه کې مسلط
شي.
اول باید خپله پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي هغه څوک چې زمونږ علاقمندان او شیقین دي زمونږ خبرو ته غوږ نیسي باید هغې ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د موږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او دس او روژه وښیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر وو. هغه وایي ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مگر دغه لپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي. نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوانه موږ ته را پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. دا نظافت او دا پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه د سیا ماده کوي چې هغه دوی په پوله بچو باندې واکسین ونه کړي او بل اخره هغه دوی مایوب سي، دغه سي کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل سوی؟
کچیر ته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي شران دی به تعزیر شي، داسې خلک به تهدید شي، اول به توصيه شي، تربیه شي. کنه کیږي د دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، دا د ابد لپاره بند کېدل شي ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسولیت څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شي وایي، یا موږ به ومنو؟ موږ به هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده. په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملي تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغه باندې تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تروسه پوری شوی دی دغه معنی هم درنه چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دنده ده، په همدې مورد غزده کړی دي، موږ له دا خبره ته غوږ نه نیسو، د ډاکټر ټولو خبره ته غوږ نیسو. نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره دغه نه رسم او موږ هیڅ کله به د یو چا داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره موزر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خ مسلمان هغه د چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په د خپل ژبه باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ د ژبې په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تیره مور او پلار چې د دې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مني مور او پلار؟ دوی ته خپله تاسو څه وایي
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي؟ آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤل نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت یې ونه کړي، دوی د ده په وړاندې باندې مسؤل دي. د بیلګې په ډول باندې د عمر رضی الله عنه په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وکړ چې زه مې د زوی ووهلم او جنګ یې راسره وکړ، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه لک تر څو چې امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه سره خبرې وکړي، هغه ته سزا واوروي، نو هغه ورته چې امیرالمؤمنین زم د خبرو حق لرم کنه درم، هغه ورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دې وکړه.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلې چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زکړې ور باندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار ته پښتنه وکړې، د ما ته نوم څه شیخ دی، د په ما څه زده کړې کړې دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، په ټولنه کې د تجربې له مخې که چیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله اور په لاس کې، کله نغري ته رواني، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کی ورته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بے تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامت نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهیږي، دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته روډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هر برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کوو تقدیم.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان ته شرغلاست. د ورزش په دې خبرونه کې زه سباون کاکړ ستاسو هر کله کوم. دا ځل د لوبو په میدان کې د تیرې اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ په دې اړه اوري چې افغان کرکټ لوبغاړي د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې نه لوبیږي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی غږولی دی.
هر لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري، قرارداد کې موازی ورته ذکر شوی دی چې نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته اول ترجیح ورکوي.
همدارز مو د شپې ژوندنې په هدف د پارا اولمپیک یو ورزشي ستوري کبیر خوشبین هم لاس نیولی د لوبو تر میدان راوستلی دی.
اوس چې زه مډال مې راوړو، اوس چې په جامه کې ماته شوی ما ډېر خوشاله یم چې وکولای شم چې لکه افراد سالم وره خپل هیواد ته خدمت وکړم.
د خبرونه په وروستي شیبو کې به په دې اړه معلومات هم واوري چې یو ماليزیایي مسلمان جوړه غواړي چې پر بایسکل د افغانستان لاري د عمره حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دا او دې ته ورته نور مطالب د لوبو په میدان کې هله د چملتیا مو وکړي. تر هر څه د مخه د تیر اونۍ مهم ورزشي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو. اکرام صاحب په خیر علي خبرونه ته کارته وایس چې په تیر اونۍ کې د سپورت نړۍ څه ډول و، څه پرمختګونه سوي دي او تاسو څه اوریدلي دي؟
تیرونه په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې د پرمختګ خبرونه لرو، د دې ترڅنګ د فوتبال د پرمختګ خبرونه لرو او اوریدونکو سره به شریکو. لومړی خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې د زیمبابوې کرکټ الف لوبډلې ته په ماته ورکولو سره د 55 اوریزه سیالیو د لړۍ لومړی بریا خپل کړه. د کرکټ د نړیوال شورا د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ دغه سیالي چې د زیمبابوې په هریرا سپورت کلب لوبغالي کې ترسره شوه، په چا یاټاس د زیمبابوې ای لوبډلې وګاټه او خپلې د منډو کولو پریکړه وکړه. دوی ټاکلي 50 اورونه ونشول لوبولې او د سیالۍ په 20 اور کې په داسې حال کې خپل وروستۍ وکټ له لاسه ورکړه چې 160 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عبدالله عادل تر نورو ډیر سالور مقابل لوبغاړي وسوځول، تر څنګ ځوان ضیاءالرحمن اکبر هم د زیمبابوې الف لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې افغانستان الف لوبډلې د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه او په 50 وکټو د سیالۍ په 23 اور کې بریا خپله کړه. دا د افغانستان او زیمبابوې د الف لوبډلو ترمنځ روان سیریز لومړۍ سیالي وه. له دې وروسته به دغه دواړه لوبډلې سلور نورې سیالۍ هم ترسره کوي. د افغانستان د سکی 15 کسیز ټیم د نړیوال پوهنتون په ژمنیو سیالیو کې ګډون کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له هواد څخه دوه نجونو یو هلک او دوه هیاتانو ګډون کړی. د خاغری پیمان په خبره دغه سیالۍ په قزاقستان کې د جنوري پر 28 نیټه د سلور شپې ته هیوادونو ترمنځ پیل شوې او د فبروري تر 28 نیټې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ هر دوه کاله وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال شاهین اسمایي ټیم د تاجکستان د حاصلات فوټبال ټیم سره د یوې دوستانه سیالۍ لپاره په هغه هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین اسمایي ټیم د دغه سیالیو لپاره په کابل کې هم تمرینات کړي او پوره چمتووالی لري. د ښاغلي کاظمي په خبره د شاهین اسمایي ټیم د جنوري پر 25 نیټه تاجکستان ته ورسید او ټاکل شوی د جنوري پر 23 نیټه د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال له ټیم سره سیالي وکړي. او روسیه خبر مودا چې د افغانستان د مویتای لیگ سیالیو په لړ کې د نجونو د مویتای سیالۍ د جنوري پر 28 نیټه په کابل کې پایل شوې. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې یوازې له کابل څخه 50 خزینه لوبغاړو ګډون کړی دی. خاغری محمدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي او هدف یې د مویتای ورزش وده.
ډېر مننه جناب اکرام صاحب. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دوه افغان پیاوړي لوبغاړي محمد نبی او محمد شهزاد چې د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو یا PSL کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي وو، اوس په دغه سیالیو کې نه لوبېږي. اکرام صاحب، دغه افغان پیاوړي لوبغاړي ولې د پاکستان په PSL سیالیو کې نه دي لوبېدلي؟ علت یې څه و؟
د محمد نبی او محمد شهزاد پاړه چې د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې نه لوبیږي، په دې اړه ما د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس خاغلی شفیق ستانگزی سره مرکه کړې ده. اوریدونکو باغ اوري، په لومړي سر کې مترې دمدغه دوه لوبغاړو د نه لوبېدو دلایل پوښتلي دي، په ګډه به یې اورو.
هر لوبغاړی سه د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري، قرارداد کې موازی ورته ذکر شوی دی، نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته حواله ترجیح ورکوي. زل محمد نبی ساخیل او شهزاد محمدی څخه نړۍ مننه کوم، په هاسته اجرایی رئیس کرکټ بورډ له دوی څخه ډیر زیات مننه دوی ما سه دوی د افغانستان د کرکټ بورډ دی خواسته طلبای کوویلې سه دوی په جای دې سه د پاکستان په سوپر لیگ یا PSL کې لوبيږي. د ملي لوبډلې سره یو ځای په زیمبابوې کې د زیمبابوې خلاف سکوم من 5 ورځې یو سیریز برابر کړای دا سه په فبروري کې به شروع کیږي، په هغه کې حصہ واخلي.
د زیمبابوې په اړه مو یادونه وکړه چې 5 ورځې سیالۍ دی، سیریز دی، دغه سیریز په اړه لږ دقیق معلومات ورکړي. دا به کوم ځای کې ترسره کیږي، په کومه کومه نیټه باندې به سیالۍ ترسره کیږي؟ لایف شته که نشته؟
ژوندۍ بڼه چون دا د زیمبابوې هیواد کوربه دی، د سیالیو معلومات یې لاسته نه، خو زیاتره امکان دا سي نه به وي لایف. لوبډله به د مونږ په نه هم یا 10 فبروري زیمبابوې ته سفر کوي. په 14 باندې زمونږ لومړۍ سیالي ده او په 20 باندې اخیرنۍ 15 سیالي ده. په 23 تاریخ به دوی بیرته هندوستان هیواد ته راځي. اول ته بیا د آیرلند له هیواد سره به 15 ورځې سیالۍ، 3 شل ورځې او 1 څلور ورځې سیالۍ ترسره کوي. فرست کلاس سټیټس د افغانستان افغانستان د کورنی کرکټ سیالیو د پاره کوم اوازه نه و. په اگست کې مونږ په د اگست په 2018 کې مزارې سویم او پروپوزل هم ورته سبمټ کړی او په سپتمبر کې زمونږ د سیالۍ شروع سولې. قرار اوسې د آی سی سی څخه کسان راشي، ناظرین راشي، د لوبې نږدې نه وګوري، خو چون وغیره نغلل بیا مونږ د لوبو ویډیوګانې ورولېږلې او پروپوزل مکمل څه نور خواستې دوی درلودلې هغه مورته پوره کړل. نور هم په ډسمبر کې مې پروپوزل بیا ورته بیا ځلی ورته سبمټ کړ. انشاءالله رحمان په فبروري کې امیدوار یاستو سی مونږ ته فرسټ کلاس سټېټس راکي. ټول کوم نورمونه او معیارونه سیول هغه مونږ ټول پوره کړی دي. یوازې یو معیار سی هغه انټي ډوپینګ سیستم ده. اسیا په ټول افغانستان کې داسې مونږ یو سنټر نه لرو انټي ډوپینګ دی. ته وایي چې کله د لوبغاړو معاینات کوي سي آیا دوی سټیرایډز نه وي اخیستي یا کومه غیر قانوني انرژي نه وي اخیستي سي په لوبه کې دوی ستړي نسی، هغه ټیسټ مونږ په افغانستان کې نه لرو. انټي ډوپینګ سنټر مونږ دلته نه لرو. کوشش کوو چې دغه باندې هم کار وکړو. یو هغه داسې معیار ده خو هغه داسې دومره غټه خدشه نه ده چې د افغانستان کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ او یو ورځنۍ سیالۍ به د فرسټ کلاس او لیست ای څخه وغورځوي. نو امیدوار ری ډیره زیاته ده په تون کې میاست کې منګه دا حیثیت تر لاسه کو او په کې د آی سی سی د چیف ایگزیکټیو کمیټي میټینګ دا په کې به دا پریکړه کیږي.
د 2019 کال د آی پی ایل سیالۍ رانګ دی دي د هند تر ټولو لوی کورنۍ سیالۍ. څومره هیله مندی شته چې سکه لبه افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې واخیستل شي، ځکه په روسیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې په بیلابیلو سیالیو کې ټول نړۍ حیران کړه. هند به دې تر واده راشي چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې واخلي.
کرام صاحب، لکه څنګه سیمه مخکې ویلې په هیڅ کرکټ بورډ د منګه صرف دوه عمره ذمہواری او مسولیت وي سي جانب مقابل کرکټ بورډ دې ته منګه وه څو سه زمنګ لوبغاړي په بولې کې واخلي. نو الحمدلله موږ په دې باندې توانیدلې یاستو ته هند پر 2018 آی پی ایل کې سیب کوم په اپریل کې تر سره کیږي په غبولی کې اکشن کې به زمنګ لوبغاړي وي. نور د فرانچایز کار وي په غبانه نه دی افغانستان کرکټ بورډ زور اچوي سي نه دی هندستان کرکټ بورډ زور اچوي سي. هر فرانچایز هر لوبغاړي واخیسته نو هغه قسمت او د تقدیر د خدای دی وکي سي د لوبغاړي واخیستل سي. خو په هیڅ د ادارې منګ خپل مسولیت را فکړی دا منګ لوبغاړي ورماري فکړی دی په بولی کې به ان شاء الله سکل
کوم کوم لوبغاړي ورماری فشي.
محمد نبی ساخیل ده، شهزاد محمدی ده، راشد ارمان ده، دولت زدران ده او محمد اصغر ستانکزی.
د لوبله میدان سپورت خبرونه محترم اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د کبیر خوشبین له ورزشی فعالیتونو خبرو چې له معیوبیت سره سره ګڼي بریاوي خپل کړی دي.
معلوم کبیر خوشبین دا د ملي تیم مانرین لوبغاړی من دي کوم تقریبا لس کاله کې چې ورزش کوم او زما په ورزش په څنګ کې خپل درسو ته هم مخ کې وړم او هم زه پیژه کاله کې چې د ملي تیم کې من دي تیم کې لوب کوم او هغه څنګ کې د فوټبال او نامبو او ته هم لاس 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 رسیل رما او زه تر اوسه پورې چې د خارجي مسابقو ته تللم له ادارې ورزش څخه زه یو بار ایران ته تللی وم چې هلته د بالین لپاره یو پروګرام آموزشي و. هلته بیا بېرته افغانستان ته راغلم. بیا 2019 کال کې بیا چې مسابقات آسیایي په کشور چین کې هلته چې لاړم بیا تقریبا یو شل ملاقاتو کې روم شوم. بیا هم مایوس نشم. بیا دوه کال مخکې هم بیا د قهرمانی آسیا مسابقو مالیزیا کې برگزار شو چې زه هلته هم وکولی شم چې دوه مډال ترلاسه نه وکړو چې دا هم بلکې زه قهرمان یم. ټول مالین د افغانستان قهرمان ده. ښه خاطره په ژوند کې مې همدا ده چې هم تېر راته مایوس خاطره ده او هم تېر راته ښه خاطره ده. دا ده چې کله چې زه ما لاس په من کې چاوسو زه معلوم شم هر څه چې تللی وم یا په حساب د دولتي دفترو ته او شخصي دفترو ته ما ته خلک وظیفه او قرارداد سترګې لیدل کولو. اوس چې زه مډال مې راوړو اوس چې په جامه کې ماته شوی یم زما عکسو هر میاشت کې اخبارو چپو کې چې فعالیت کوم نو شرکېږي او پر رسانو کې همیشه وخت ډېر ونه کېدم او دا هم زه ډېر خوشحاله یم چې وکولی شم چې لکه افراد سالم وده خپل هېواد ته خدمات وکړم.
د د خبرونی درنو مینوالو اوس مهال په استډیو کې ناجیا صافی را سره مل ده او ناجیا صافی براتو وای چې د هغه ماليزیي مسلمان جوړي هدف څه دی چې د افغانستان لاري د حج د عمره د ادا کول لپاره سعودي عربستان ته ځي صافی سپه خیر علی خبرونی ته په دې اړه معلومات تر کې چې د دې جوړي هدف څه دی څو د خپل سفر پیل کړي معلومات د محترم اوردونکو سره شریک کړي مهرباني
بلې ککړ صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د ماليزیا یو مسلمانه جوړه چې غواړي د بایسکل په وسیله سعودي عربستان ته د عمره حج د ادا کولو لپاره لاړ شي اوس مهال افغانستان ته را رسیدلې دي دغه خزه او خوند چې د ماليزیا تابعیت لري غواړي په سپورتي بایسکلونو د یوې میاشتې په موده کې سعودي عربستان ته ځانونه ورسوي د افغانستان د بایسکل زغلونې فدراسیون د دغه دوه ځوانانو یاد اقدام وستای او ویل چې د افغانستان ورزشکاران به پراتلونکي کې ورته سفرونه ولري د لومړی ځل دی چې یو مسلمانه جوړه د عمره د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته پر بایسکلونو سفر کوي دغه دوه تنه ورزشکاران د هرات ولایت لاري افغانستان ته را رسیدلی دي
محترم اوردونکو د دیونی د ورزشی خبرونی په ځولی کې مو راټول شوی مطالب هم دومره تربیه چیز سباون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرم په لوی خدای مسپارم شو وخت ولري